А, саратан.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه لندن وروسته په اوسلو ښار کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي سنبالولې اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خپور کړ راغلی چې د را روانې پنجشنبې په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، سعودي او کاناډا کې د افغان سفارتونو قنصلګریو خدمات بې اعتباره بللي، یوه حقوقي لانجه بللې، ویلي دي چې د اجرا د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قنصلګریو له خوا صدر شوي اسناد دوی ته به اعتبار دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد ته بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږ میاشتو کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په یوه تلویزیوني مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای به ایستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان با فرهنګ خلک دي، خو زیاته کړی چې ایران دومره ډېر کډوال نشي منلی. د ملګرو ملتونو د کډوال د لیک کمشنری له خوا د ورکړ شوی ارقام له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد نه لري. خورنی رسنی وایي چې اصلي ارقام تر دې لوړ دي. تاسو مال چې په ټوله نړۍ کې د خوانځوي تعلیمي کال پیل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو او هلکانو لپاره د انډول تعلیم د برابرولو له غوښتنې لاس وانه خلي. ډان براون په بیان کې چې نن د وږې شپږ شلمه خبر شوی ویلي د افغانستان په خوانځوي کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو او شرسلور میلیونه څوکۍ تشې دي. که څه هم په افغانستان کې د سر د سیرو سیمو تعلیمي کال د وري عمل په دویمه پیلېږي، خو ښاغلی براون له هغه کورنۍ سره چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي خو خوږی اترګند کړی. د امریکا سفارت مرسل اندرس افغان ماشومان ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسیو د دوام ډاډ ورکړی، ویلي چې کله یو خو په افغانستان کې د تشو ټولګیو او تشو میزور او څوکۍ سیر خپور دی، لبل خو هغه ماشومان چې د امریکا بورسیې ترلاسه کړي دي کولی شي زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلي مدیتونه به په نړۍ کې بې ساري دي. ترک دا څرګندونه پرون د بشری حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا مادیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو له وجې له ګواښ سره مخ کوي. هغه لای ترک د طالبانو مادیتونه نوړه او له جنسیتي پلوه ځپون کې وبلله. زیاته کړه چې افغانستان له انزوا، کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر ښځو د نورو مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د ښځو د څیرې او ټول بدن پټول لازمي او د ښځو غږ اورات بودی. د پاکستان په پارلمان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند 15 غړي نن د وګړي شلمت د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پارلمان غړی شعیب شاهین د پولیسو له شکایت وروسته پر چارواکو د برید وسله وال لاریون او غیر قانوني غونډې د تورونو په قضیه کې په محکمه کې راڅرګند شول. ویل کېږي چې څلور نور وکیلان هم نن محکمې ته وړاندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ. تاریخ حساب د تیر کال په اگست میاشت کې د عمران خان زندانی کې د روسه له سخت ځپونکو اقدامات سره مخامخ شوی دی. عمران پر دې پرده لګېدی تورونه سیاسي بللې او رد کړی دي چې نوموړی وایي سیالانی غوړي چې د سیاست ډګر لری کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. امیری له نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو جوړولو څخه دی لاس واخلي. د دې راپور جزئیات به په خبرونه لړ کې ووري. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې.
تر نوښت پورې د زیروانې وې دوړ طرفون په خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
پکتیا کې پر وړو لوی کارخونو له پانګوالو د پانګې غوښتنه
دي. غریبانان دي الله پاک ډېر بابریکې راول چې مونږ پکې مصروف یو. ډېر خلک غریب شته دي دا بابریکې بابریکې جوړ شي الله پاک به کار زمینه برابره.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې تور زی وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای خیاق تام بولي. نورحال پراپور کې
په برېټانیا او د جرمني په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروی کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روان سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیدان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنه چه مخی ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چی که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی. بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروی باز بود
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو نو دوی یعنې سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا سره خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده هغه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه واځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروی دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد د سفر د اجازو اسناد آبی پاسپورتونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روان سپتمبر تر 20مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تېره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات غندلی و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د خزو انجنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي دینا میری لا نړیوال ودونو غوړي چې له طالبان سره د بيقيت او شرط اړیکو له جوړولو څخه لاس واخلي. اغل امیری پرون په خپل ایکس پانل لیکلي چې د بشري حقوقو د شورا په 500 غونډه کې په وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی دی. په دې ناسه کې چې پرون پیل شو د بشري حقوقو ځینې فعالان نیوکه وکړه چې له بده مرغه ځینې ودونه دي د دې پر ځای چې طالبان د هغوی د کړنو له امله وبختي له هغوی سره تعامل کوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 500 غونډې د پایل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجنونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9 د دې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقوقو د شورا په 500 غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته دا روښانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دی چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 500 غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبرې شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روهیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډېر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسو د هیوادونو ملي ګټې درک کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارتاید حکومت سره خپلې اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې بشري حقونو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقونو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقوقو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقوقو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د د خوست ولایت په ازادي میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي دغه ته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وصلوالی نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې په وقفه یي ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والیبین وایي چې نښتې تېره ورځ د وخته پای ته رسېدلې، خو په خبرې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پوری ډزې روانې وې دوه طرفونو په خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سټي وان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي.
ډېر خلک دوبل شوي دي، د سرپنا دي، دلته کوم دوی خوراک پیکاک کوم سرپنا ځای ونه لري، او د سیمې خلک چې دي هغه بېکوره شوي دي، ماشومان بډاګان په شمول دي مارکز دله دوی کورونه خوشي کړي دي.
له سیمې ازادي راډیو ته رسېدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې دا نښتې د دوشنبه ورځې ناوخته درول شوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند مستغفر ګوربز د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دا خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي ځواکونه هلته د تیارسۍ په حال کې دي.
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وزل شوی او دیارلس نور پاکستاني ځواکونه د هاون په مرمۍ هدف ګرځول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني عسکر هم وزل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته شوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
تاسو کړی دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونه کسان د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربان ممکن دی. یولاف ګالنت ویلي دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته او د ستنولو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د المواسی امن سیمې ته ننوتی وو. اسرائیل بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته لیدې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي وو چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشې کیدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنټ چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 140 ډېر کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا اوسیدونکي له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دي پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکارۍ کچې د کمولو او نورې نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر پکار دي چې په هیواد کې د دوی لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لوري شتمن کسان بیا په هیواد کې د پانګونې په خاطر یو شمېر مهمې اسانتیاوې غواړي. نورحال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
خدای پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ور باندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سناڅه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې بابا کې را و چې موږ به کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، بده دا فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړي زمينه برابره کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو، الله پاک وکړي، الله وکړي حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سې د پارک لري، ځنه موټر د ټیلر هم راځي، خور هم ځي، واړی ډینو هم راځي. هغه جله تعداد معلوم نه ده چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم، یو څه وادي وادي خلی ګټه د وکی، خو په مناسب ډول کېات تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخه مند شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته ده د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسی اسانتیای ورته برابر کی زک اول کال دا اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه سکل موله ضعیف ده
د پکتیا اوسیدون کی داسې محل لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې و 15 کلن ماشوم او وشول وبکې شپږ زره کسان اروزلي. د روزګان په مرکز اترین کوټ کې 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په یو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړ شوی دی. نور حال پر راپور کې
دا د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلاب په روزون کې 15 کلن ماشوم عصمت الله دی. عصمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلاب بخلاص کړي. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپله د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
نوم عصمت الله دی. پلار نوم احمد حنیف دی. دلته زما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15-16 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي دي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو خو اوس اقتصادي ستونزې دي. لسکونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي. د کابل او د دې ځای څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشلوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشلوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړي چې د وشو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشلوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی. په شاندا کې څلور اسناد اخیستي دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستي دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسته راوړنې راوم جایزې راوړم. دی ولایت په ساتنه سره موږ چې موږ مشترک کومکو کې چې د څو چې موږ بلار څو نور ولایتو ته بازیان وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کې
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مفسد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو روزنه راته راکړي او تر نورو استادانو موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد تر نورو استادانو په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کړو
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ګاونډي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې وړاندې چې خبرونه تلل شو د تاندې څنګه خبرونه تاسو ملړوخ ترغه در وړاندې خبرونه لا لندن ورسره په اسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پردیدلي جمهوریت نظام چارواکي استانبول ویلان کړی چې خپل فعالیت روي په بیان کې چې پرون په ناروی کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې تر رواني پنځمې پورز باندې د سفارت چاري باندې او د ودانۍ به د ناروی د بهرنی چارو وزارت ته وسپارل شي د بیان مخې ناروی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې پور پاسټرلیو کناډا کې د افغان سفارتونو قزلګری خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا ورده د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ په ډیرې اروپایي ودونو کې لکه کاناډا او استرالیا د افغان سفارتونو قونسلګریو له خوا صدر شوی اسناد دوی ته به اعتبار دي د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې لاته له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشو فساد ته بلل دي لدی مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته پیو پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته تفاهم وکړي تیرانی بم نتی چارواکی پر روانو څه باندې شپږ میاشتې کې لدی هواده د شوخو 2 میلیون افغان کډوالو د سلل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي د ایران د امنیتی ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه به سل شي د ایران د کورنۍ چار وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دی خو ځته کړ چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری له خوا د ورکړ شوی ارقام له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد نه لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي او روسي خبرمدا چې داسې مال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر سیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغانانو نجونو او کان لپاره دانډول تعلیم د برابرو لغښتنې لاسونه خلی ډان برام پی وبین کې چې نن خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لښپګم ټولګیو د زکونکو نجونو وشر سلور میلیونه توکي تشیدي کته په افغانستان کې د سرتیر سیمو تعلیمي کال د وری عمل په دوه پیلې خو غلی براون لاغه کورنۍ سره چې ماشومان له زکړو به برخې شوی دي خوخګي څرګنده کړی ده
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده باور پلاو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه وري خواه د همدې لپاره خواه چې هداقل زه په درس مصروف وم مګر اوس ما لپاره کار زمينه نشته ده زه څه وکړم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم
دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي
کرونه کرونه کار پښوې ده مصرف پښوې ده اټکل راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې تفکر ونه کی 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 100% ځوانان د افغانستان نه وتلی
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
درنو اوریدونکو د جمهوریت سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کادرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
زما ورونه خپله د اول دویم الی پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې د اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلو که وایي د دې نه پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دي راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان له پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د دوه کالو نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ ونه شو کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هېواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخ کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجې ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه مورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
Thank you.
ژورنالیست خکولا وای چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کډرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي ورکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره د اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بې شمېر ځوانان لاړه، او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و، ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. ان خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نو بخلاص شي، ځوانان ته به د کار زمینه برابر شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي، نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه چې کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باور یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیمي یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه په وطن کې څه وکړي. له بل لوري زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناستوي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې د پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزره کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسه تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړې شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږ له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله د هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی، نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني، په خپل وطن کې هر څوک
آزاد ویل پردی وطن کې د سیویل کا یو زندان پردی وطن کې ژوند کول ډیر سخت ویل د غزوانان مجبور دي هیڅوک لمستی نه راځي ل مجبوریت راځي کال تورته زمينه برابر شي فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیوا تزړل کی
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمينه ډیره مساعده و مثلا مکتبونو ته تللی سوای پانتونونه خصوصي پانتونونه دولتي پانتونونه ورځ تر بلې زیات شوي او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی و یو دم هر څه ګډوډ سول تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو
فرشته جانې که تاسو دغه تیر دوه ویشت درویشت کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسېږي دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغسې یو دوره کې مونږ بیرون راووتلو نو دا ټول هغه څه دي چې که تېرې دوره کې خلک راوتلي وو په دې دوره کې نور ځوانان ووتل دا به بیا د همدغې دولت قصې کوي که چېرته د دغه وضعیت مخه ونه نیول شي ځوانانو ته کار برابر نه شي د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونه شي د هغوی مشکلات وانه اورېدل شي فکر وکړئ چې دا هماغه د دوو درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو بې قدرو پاتې شولو دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ پلا داسې شاک بمونی سی وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي یعنی داسې غیر مسلکي کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکي اړخ نه لري نو پوهیږي چې څه وکما بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو که واسطه وا که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به ولی که په واسطه وو که په هر څه راغلی وو د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا مسترو یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی تاسو دولس کاله مکتب وګورئ دوه درې ورځې ټریننګ وکړئ نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي و اداره به څنګه پرمختګ وکړي نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي سخت راغلی سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرک کوي دغو مشکلات ورته بیان کړي کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي زمونږ افغانو کورنیو کې که نور هر څه نه وي ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو د هغې خبره لږ تاثیرات ډېر زیات وي خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي دوی ته به ورځې خوری به اخلاص دلته ډېر ژوند سخت دی پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي دلته چې ته نوی راشي اول خو به د اسنادو موضوع وي د کار اجازه به درکوي په کلونو کلونو به پروت وي دلته ډېر مشکلات به حد به اندازې او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خواله وکي دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی د میډیا ډېر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارک دی او مارک ته لبی کویل دي نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک به دلته راورسېږي صحیح ده ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته اوسېږي هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي هغوی به محفوظه لار به وه ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ هغې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپله ځوانان چې یو فکر وکړي عمیق فکر وکړي وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي بهر هیوادونو ته. خیر مالکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، د مونږ نه وایو چې نشته، ډېر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. ټول افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تعلیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیرانو شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي او څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې مونږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. دا د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې که چیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت، یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ਨਾਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ بمه مور ته تشمه سبانا کوما
رہی بسات پار دست جوڑا